مننه سید سمیع باستاسی ستړي مستی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا السلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګول یا جوزا دریمه د می میاشتې 24مه. پایل خبرونه کیږي. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیر شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نشه سوی. خو د کندهار امنیت قمندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یو بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیر شپه د خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني شاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوي ده. د امنیت قمندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه یې کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوي دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیت قمندان مل پاسوال جیلاني ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د دایش تلې جنگلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځای خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یئ چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنیت قمندانۍ ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکارې ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شوکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول. کله چې دوی د کابل له څلورمې ناحیې څخه یو هایلکس موټر غلا کوي نو پولیس دوی تعقیبوي او بالاخره په پغمان ولسوالۍ کې له پولیسو سره نښته کوي. عنایت قوچي او درې ملګري یې وژل کیږي او څلور نور نیول کیږي. عنایت قوچي په کابل کې د تنظیم سویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه مودې مخکې خپور کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کیپټن ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته ان شاء الله چې کم دغه ورسته مونږ خواري کړې ده. اگر نړیوال جام سپان دی مونږه هغه ول لوبه په استلام باندې شروع کیږي نو امید يم چې ان شاء الله یو خلو وي په دې هله چې خپل امینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دوغان کې یاد ساتي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبي ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان د ملي ټیم سره هم یو تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایي وګړی جان واکرلین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشی سو. جان واکرلین چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د اندیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشی سو. لین چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر 3 کاله مخکې خوشی سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشي کولو د پریکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. انتقاد کوونکي وایي چې ښایي نوموړی لا هم افراطي عقاید ولري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته وویل چې چارواکي به لیند له نږدې څاري. جان واکرلیند په 14 کلنۍ کې اسلام ومانه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو. خو د سپتمبر د 18مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ لیند د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونه طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یک شنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړي سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 250 ته راکم سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د ورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نسو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنې کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي شي اړخو ګوندونو کمپاین پر دو اهدافو متمرکز دی. د اروپایي بیوروکراسي د قدرت پر محدودیت او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کریمو دی د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا باندې کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
په ولسی جرګه کې د روان جنجال په اړه هم راپور خپروي چې نږدې یوه اونۍ کېږي. د هیواد په شمال کې د بهرنیو افراطي وسلوالو د فعالیت په اړه هم معلومات درکوو خو دفاع وزارت وایي
داعش یو تهدید دی لکه د نورو ترسي ډلو که هغه جندلا دی که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نسي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه دي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، شغلي عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل احمد تکنه.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. ښاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ بې پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریځ کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 3 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړ شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغه اعلامیه کې، او دا مخالف د هغه ادعا دی نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال اوس هم په ځای پاتې دی. په پام کې وه چې د پنجشنبې په ورځ ولسی جرګه په دې اړه فیصله وکړي، خو داسې ښکاري چې دا فیصله ونه سوه. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د شپږ ورځو په تیریدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې، او د پنجشنبې په ورځ هم د دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطلې شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوي پلاوي پریکړې ته رایې چونه وکړي، خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي علاګل مجاهد چې دغه پلاوي غړی دی وایي:
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یوه رای په تالار کې رای ګیری وکړو، خو نتیجې ته ونه رسیدو او شنبې ورځې ته پاتې شو. ښاغلی رحماني وایي 130 وکیلانو لاسلیک کړی او دی تاییدوي، خو د ولسی اړخ وایي چې باید صندوق دې کېښودل شي او رای ګیری دې له سره وشي.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بې نظمۍ په جوړولو پرې نه خوده چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه د رامنځته شوي جنجال د ختمولو لپاره 2 مخکې 20 پلاوی وګمارل شو. تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې رایه چونه وګوري او په دې اړه خپله طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د دغه پلاوی یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښاغلي رحماني یوه باطله شوې رایه چې کولای شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده، خو د همدې کمیسیون یو شمېر نور غړي دغه رایه معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولي چې د قضیه یو اړخ ده د غپلاوی د کارونو پاړه وای:
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د 3-4 موردو لپاره ځانګړی شوی، یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلېدو لپاره. خو کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د یوې رای په اړه پریکړه وکړه او نور ټول مسایل بې ارزونې پریښود. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل ده.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبر اعلان ته څه نه دی ویلي، خو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د خلکو استازي ضیاءالدین ضیا چې د ښاغلي رحماني پلوی دی وای، د ګمارل شوي پلاوی د پریکړې لمخې ښاغلي رحماني رئیس دی، او د په خبره د پنجشنبې په ورځ د 130 غړي لاسلیکونه راټول کړي چې رحماني د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کې نوي.
آیات فیصله خود اعلان کرد.
لاوی خپل پریکړه اعلان کړه او د رایو په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د یو سلو سلیری وشتو رایو په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوه.
قضیه پایان یافته هست.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې دغه وضعیت استومانه کړی دی. د هرات د خلکو استازي سید عظیم اکبرزانی وای
راځئ چې یا سری یا علنی رای ورکړو. د حل لار هم همدا ده. ځینو پارلمان ولکه کړی، دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحماني 1023 او اصولي 1550 رایې خپلې کړې وې. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني نه دی توانېدلی چې 50+1 رایې ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکو د داعش او القاعده شبکې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. تر دې مخکې روسیې هم د هېواد په شمال کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریا او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړې. دوی هغه کسان دي چې په سوریا او عراق کې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعده ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو توریستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنگلی حضور لري. ازبکستانی جنگلی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بل برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړی غلام ربانی ربانی وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی ربانی وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندوز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعده ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولای او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني توریستان د القاعده په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروسي ډلو که هغه جندلا دی که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده د هېواد ترضي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص مونږ ده د کشفي اورګانونو لخوا نه مونږ ته نه شوي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18مه نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کېږي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سیفي الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او بریتانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 24 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریانې لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په بریتانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلي چې کابل خوندي نه ده. بریتانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له بریتانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت د ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتنی پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یوه مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي چهارشنبه د مې په 9 پیل او د جولای په 14 ختم شي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بښونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لرې شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم برېټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپ وهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټنګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلې چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپ وهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له آسټرالیا سره پلان شوې ده.
په مطبوعاتو کې په کتنه کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په روان نړیوال جام کې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې د برحال د بل هر ټیم په وړاندې د پام وړ سیال ګڼي. رضوان مراد او پریړه نور تفصیل.
تر نړیوال جام 2 میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو یې ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دنده کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتګ سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټنګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي، خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټنګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډېره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د یو ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهورو لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولی شي. د هند کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي
د ټولو ټیمونو ورتیا ته په پام زه فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړه توګه جلا ټیم دی.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روانې مې میاشت په 13 نیټه په انګلستان کې پیلېږي. افغانستان چې د کرکټ د ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې دا مهال په اووم مقام کې دی، خپله لومړنۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه له آسټرالیا سره کوي. افغان ټیم به د نړیوال جام له ټولو ګډونکوونکو ټیمونو سره سیالي کوي.
او اوس هم یوه سیمه ییزه مسله تعقیبوو. په اصل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ورباندې وسي. روحاني د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخه خغلی روحانی پرون پنځشنبه د خبرګولی په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپل خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له همغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې لمخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبری آژانس د راپور لمخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد بقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. لبلې خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پارونې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې واشنگټن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه ښود. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپل غوښتنه وه. ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریشو لسوالی څخه د ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم. دغه چې موږ در به در یو ستړي یو جنګونه دي اوس دغه نو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غنی دي تر اکسسي ډالر شي یا د موقت اداره جوړه شي. موږ نه موقت ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقت اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غنی زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړېدلي یو، ډېر زهرېدلي یو. من ولایت ګرده په وینو لړلی، نو موږ نه غواړو چې یا یو موقت اداره جوړه شي یا په مرکزي اعتبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغسې بیروبار وویني وبهیږي لکه اوس چې کلال بهیږي. ستاسې د توجه څخه یوه نړۍ مننه.
دالی نن طاری احمد دی لهرات سن زنګ وهلی دی دغه جمهور رئیس اشرف غنی ته وایي چې باره دې مدا وخت ختم دی پر اول د جلزا مقصد تاسو خدمت وکړئ په دا پنځه کاله کې چې په دا څلور میاشتې کې نوره بیا وکړي خلک درته ناراضه دي ولس درته ناراضه دی فساد اداري وهل ته رسېدلی دی کاري وهل ته رسېدلی دی خلک تر پوزې راغلي دي بالا دې کار ختم دی بس خپل استعفا ورکړه باره هغه هغه محکمه ستره محکمه چې وتا تا وخت درکړی دی هغه ستا تر نفوذ او ستا تر زور لاندې ده په زور خپل امر پر خلکو مه جاري کوه باره وخت نه لري قانوني واک نه لري بس خپل استعفا ورکړه باره چارج خلاص
عبدالرحمن د کندهار ولایت سره په تماس کې موږ هیڅ وخت د هیڅ زمان نه هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو هر څوک چې د موقت او سرپرست نری کاندیدان کار څوک یا دی وطن دشمنان دي تر اوسه پر دې په حکومت کې وڅېم کړ موږ هیڅ کله هم وقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو نه غواړو نه غواړو بیزار د دې حکومت سرپرستی څخه مننه ستاسو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته واجیست اوس هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي په کندهار کې تیر شپه په یو چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کرکټ په زیاتېدو دی د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي امریکایي وګړي جان واکر لین چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم شوی وو پرون له زندانه خوشی شو په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورده دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سید و 19 پروګرامونه په څو شیبو کې خبرو نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې په تیر اونۍ کې د قرغیزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام درول پاړه باسونه زیات سی د خبره شای نه وشکار سی خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ همکاري روانه ده د ازادي رادیو د خبره د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له ملالی بشیر څخه په یو راپور کې اوري
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان لزر کال راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلې دي په دې وروستیو کې په قرغیزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول د مې په 28مه په دې هیواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه د اصلاحاتو لمخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي ټاکل سوی ده په قرغیزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسی په 2019 کال کې د ولسمشري کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته د بیلګې په توګه تر ولسمشري انتخاباتو یو میاشت مخکې په خواني مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یو کاندید سورنبای جنبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې ورسته جنبیکوف د ولسمشري انتخابات وګټل جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخواني مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوال شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغیزستان د علماو د شورا د غړي په توګه بلکې د دې هیواد د یو وګړي په توګه راغلی یم زه خپل ملاتړ شودل غواړم منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغیزستان د اساسي قانون له 28مې مادې سرغړونه ده خو د جنبیکوف کمپاین په جواب کې ویل چې جلیلوف دی غونډه ته وربلل سوی وو او پر خپل سر نه ورغلی د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنی دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رای ورکړي په قرغیزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي د ازادي راډیو د ترکمن څنګه د راپور لمخې په یو جمعات کې مولا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دشمنان دې د هغه پښو ته ولويږي دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونی د نیمه نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلوه چې ولې په ډیرو کورنیو کې د ښځو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطفو ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي؟
خفه یم چې راسه راسنۍ دوی کلمې خبرې
خو خای باید نر نسته چې دغه مېرمنې نه درکوي چې کور ته ورسي په غوسه سي چې هله داسې وازي.
کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې اکثره وخت د ښځو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د ښځو احساساتو، عواطفو او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د ښځو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکي ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلې چې د یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلي او ژاړي.
یو خو وای سړی مړ شو نه، دا چې ژوندی وي او داسې وسوځي دغه سخته ده ډېره.
یو بل ښځه پروین ده چې 25 کاله یې د مېړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هیواد ته ولاړ او تر 25 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاق ورسېده.
ما سره یې نو څو کاله نه و تللې و امریکا، تقریبا شل کال 25 کاله بعد راغله. بس ورځ بعد ورځ تیرېدل. چې خاوند په کور کې نه وي نو خو خامخا انسان هغه وي بعد ورځې نه ورندګانې خو ویله چې خاوند نسته. او دا نو په مونږ باندې بار یې ډېر غوسه به راتله، د اصحابو تکلیف م پیدا کړه، شکر م پیدا کړه په مغه دوره کې.
له بلې خوا بیبي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورد غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس د کور هرې ستونزې ته زړه خوري او ځورېږي.
د سړی چې وظیفه وي خو د 8 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې، که نه د ښځو وظیفه چې دی 24 ساعته ده. زه اوس د المسیو چښتنه یې اوس هم نارامه یم چې همدا نن مړه شوم. زه خوشحاله اوس منځونه کوم تعجب لمونځ د نورو منځو کې صرف همدا یم چې د اولادو غمر مخه یې نوره مې هر شی شکر دی چې تیر شو په خیر تیر.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او حقوق پوه همیرا حقمل بیا وایي له ټولو مخکې باید خپله ښځې نورو ته اجازه ور نکړي چې احساساتو ته توان ورسوي.
دوی چاته اول اجازه نه ورکوي چې د دوی احساسات سرکوب کی لمنځه یوسي او یو په بد شکل هغه متاثر او اغیزمن کی. دا وضعیت بلاخره باید کنټرول شي او چوکار ته راوستل شي چې هم ښځه خپل حد وپیژني او هم نارینه، خصوصا نارینه چې په کورنۍ او په فامیلو او په ټولنه کې دوی حاکمیت لري او هر څه د دې ته تصامیم او اساس یا په ارتباط باندې کیږي.
ځینې وخت کدی به ښځه احساس عاطفي او مینې ته ارزښت ورکړل شي نو په کورنۍ کې به هم خوښي را پیدا شي او د خندا مالګه به یې ژوند ته ورګډه شي. د پکتیا اوسیدونکو بخت بیبی وایي خاوند یې ډیر ښه سړی دی او زامن یې هم دی او لونو ته پوره احترام لري، نو ځکه یې ژوند ښه مخته ځي.
شکر پاچایي زندگی وخت د اولاد لپاره د ډیرې سختې تیرې. اولاد مې نیک سالم کامل از کوټې ته ننوځم اخیس کوي بالښت مې شاته دی دادنې مې وړې دي څه درس ما
د کندهار اوسیدونکو عمر بیا وایي که په کورنۍ کې یوه ښځه له روحي اړخه ځپل شوې وي نو ټوله کورنۍ ورسره مړاوي کیږي، نو ځکه دی هڅه کوي د خپل مېرمنې له حاله تل ځان خبر کړي. د ده په خبره که کومه ورځ یې مېرمن ترې ناراضه وي یا په کومه خبره خفګان کوي، دی هڅه کوي هغه بیرته پخلا کړي.
مثال د انسان مال میږي چیرتن سره مثال خوشخوی دی نن یا مثال مریض دی یا مثال بدخوی دی یا رقم مثال یا خوینی برابر بیا موږ پوښتنه کوو چې مثال څه حساب دی څه حساب نه دی. باید نرنسته چې دغه مېرمن نه درکړي چې کور ته ورسي مېرمن بیا مریض دی بیچاره دی نورم په غوسه سي چې هله داسې واز دی بس پخاج وسه. نو باید د انسان هغه انسان دی مرم انسانان باید درکړي کو او که نور جګه خوني باید جګه خوني راپکو زه په خازم دي ته چې مثال ته ولې په غوسه یا مثال زه په غوسه زمرته خو خی به اخر کې زه پښیمانه سم چې دا بیچارهګي خو په زړه کې مایوسه کیږي. د بل لور ده ستاسو کور درغلی ده په شته خپل ښه انسانیت ښه وضعیت سره وکړي.
خو کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د یوې ښځې عاطفي او احساس ته پاملرنه ونه شي او مهم نه ګڼل کیږي؟ دغه کار په ښځو څه اغېز پرې باسي او د حل لارې یې څه دي؟ په همدې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاده کریمه دریځ وایي
معمولا زړه چې درد وکړي نو طبیعي ده چې یوه تکیهګاه باید وي چې هغلته سړی پناه ایسي او د زړه خواله هلته وکړي. نو دلته ښځه نسبت نرانو ته دغو مسایلو ته جدي توجه لري. نران شاید په کلي ډول ستونزې ته وګوري، ولې ښځې په جزئي ډول ستونزې ته دقت تمرکز کړي. زړه خوري، خفګان کی یا عجیب غریب چورتونه ورته وي، ضرورت احساسي کې چې باید دوی یو څوک ولري چې د خپل خبرې غوښت شریکي کی. او که چیرې د غستونزو ته رسیدګي ونه شي یا مقابل کس چې بابیز یې وګڼي، دلته دا چې ښځه د نورو رواني ستونزو سره مخېږي، دا ځان یوازې احساسي وي او خپل چورتو او سوچو کې ډوبېږي او کله کله د افسردګۍ خاطر هم ورسي. او که چیرې په دو وخت کې هم د دوی د ستونزو ته موږ دقت او توجه ونه کړو، نو کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي. نو بنان خدا ده چې په تفاهم په خبرو اترو هغه خپل احساسات مقابل لوري ته بیان کو. همدارقم نران هم باید په دو پوه شي چې ښځې ټوله ورځ په کور کې دي او دوی حساس دي نسبت نرانو ته، مسایل ته په جزئیاتو فکر او تمرکز لري. نو باید دوی هم دغه احساس ولري چې زموږ ښځې د موږ نه د وخت غوښتنه لري او د دوی عواطفو ته د موږ نه توقع لري چې باید متوجه اوسو او دوی درکو د هغو د ستونزو د هوارۍ په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
ارواپوهان وایي که چیرې کومه ښځه دا احساس کړي چې د خاوند اولادونو او یا د نورو نږدې کسانو له لورې ورته پام نه کیږي، ځینې وخت شدید عاطفي غبرګونونه څرګندوي خو کله کله دا غم په زړه کې ساتي. د دې ستونزې د هواري لپاره باید دغه ښځې درک او ورسره خبرې وشي. د همدې موضوع اړوند زموږ همکارې فرشتې غنی یوه تمثیلي ټوټه لیکلې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
شکر اته کې مل لندن را ته ځان کړی. بله سلام مورې، خای جوړه په خیره؟
شکر لوري دلته ټول شګه. تاسو څنګه یاست؟ ما شمن چې شګه
ټول خدي شکر
زغ دې ولې داسې زغ کم دې خیرت خدي
خیر خیرت دې اسې تاسې ټول راته یادې کې نشړا راغله
نه نه لوري کوم باندې سم ما زره چې په موږ به څه پاسې زمرته
زنګ خوې مو خاصه کله کله د سړی سره ډېر پتنګ شي
څه سفر لري چې شي دې تر دې زنګ والی زما هي ته ځنه ورکم چې څه وایي یو به زنګ وته وم اوس دې په خدای سپارم خپګان مکه څه خوشاله ساته چې بیا مې درپسې سوداری
ښه د خدای په امان وای مورې ته څه خبره یې ته ډېر وخت مې څومره زړه په تنګ دی
وای خدایه ټول وجود مې خوږېږي زه نن خو ښه ده د ماشومانو پلار په کور دی لږ به مې پام په بله شي او که دا محمود هم لږ ارامه کړي ساتي مې ماغزه خوري
و ښځې چېرته یې
دلته یم کالی مینځم
هغه تورې جامې مې چېرته دي
هغه خو مې مینځلې دي په تناب دي
زه دا کالی دې پرېږده او یوه بله جوړه کالی مې راته وتوکه زر کوه چې ناوخته دی
ولې نن هم کار ته ځي
تا هم څومره پوښتنې کوې کار ته نه ځم نن ټول ملګري سره ماښامۍ په پغمان کې کوو هلته روان یو
کاشکې نن په کور وای محمود هم درپسې ژاړي او بانې لټوي وای پلار ته ځم
جار جار تر محموده ته ډېرې بانې کوي چې ما په کور کې نه وي
چنګیزه داسې خو ولاکه وشي ټول هفته په کار کې یو په نیمه شپه راځي او که کومه ورځ چې رخصت شي هغه هم له ملګرو سره په چکر تېروي دا مونږ هم انسانان یو که نه
زا بابا زه اوس تا نه اجازه واخلم چې چېرته لاړ شم او څه وکړم په نس مړی او په تن پټی د څه شي کمی لري
څه خبره ده چې غل مغل مو جوړ کړی
مورې زه ورته وایم ما د قل د رخصتۍ په ورځ خو په کور واوسه محمود د څو ورځې آنې بانې کوي او ژاړي دی بیا په چکر روان دی
ګوره زویه هېڅ خبره په اعصاب خرابۍ نه لېږي
زه خو لیونۍ نه یم چې په خپل سر مې اعصاب خرابه شي زه خو هم تمامه ورځ په کار او روزګار پسې ورک یم یوه ورځ له ملګرو سره نشم کېناستی چې دا نازولې خفه نه شي
ګوره زوی جانه نفقه پیدا کول د نارینه و مسؤلیت دی پلار دې هم له ما سره همداسې کول که به خفه وم که به ستړی وم که به مې زړه په تنګ و ده به د دې په ځای چې یوه پوښتنه رانه وکړي لابې نورې پټکې هم راباندې کولې اوس تا هم له خپلې ښځې سره همدا کنې شروع کړې ښځې ته دې پیغورونه ورکوې یوه نجلۍ چې خپل ټول کور پرېږدي او د خاوند کور ته په یوه امید راځي نو خاوند یې هم باید خیال وساتي د زړه خبره یې واوري د ښه او د بد پوښتنه یې وکړي نور د زړه زویه زه نو درنه لاړم
خواښې مې نه ولیدلې چې دومره د خپلې انګور طرفداری وکړي په مور مې هم ډېرې سختۍ تېرې شوي یو څه خبرې خو یې سمې وې زه خیر نن به هم چېرته نه ځم بیا به ګورو
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل امیرزا یو وړاندې کوم د جګړو او نامنیو لکبل ډیر شمیر افغانان ک بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي د نام نو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مختلفې مینې پریخو دي او خارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به ژوند خطیر شي خو د دوی په منځ کې ډیره داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او لډي رستنځو سره مخ دي. په دې خبرونه کې د همدی بي ځای شوی کورنۍ او د ستونزو پاړه خبرې کوو.
اي خورجانه کوم مشکلات نه لرو، وږي ترې دې دې خو دي، غريبي دې دې خو دي، مرزي دې دې خو دي.
او مسول چارواکي د دوی د ستونزو پاړه څوي
دینه خصوصي او دولتي مؤسسات د چي د کډوال چار وزارت سره یو ځای بي ځای او کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو د دیونی په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامه روغتیا پوهنی او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بیزای شو کډوالو یو کیمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کورن شی یاد پرون پوشان بے کورن شی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو منګه فعلاً دلته راغلی او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلباته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي خپل کورونه پرېښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي، نو دلته میندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې، مثلا په یو ځای کې څلور کوره پنځه کوره شپږ کوره صرف یوه یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده، خټونه یا یوه یوه خیمه یې درولې ده، نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده، دې له به پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګرانې خور، اول خو ځان راوپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای نه راغلي یاستئ؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاستئ؟
دا دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاستئ؟
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو، وږی ترې دې دې خو دي، غریبي دې دې خو دي، مرزي دې دې خو دي، شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نهسته.
دا کور کې مت شی ورکړی دا اوس چې موږ ګورو
بوجیګان دې بوجیان مو ګندلې دې په دا کورونو کې ما چولې دې پر دغه شی ورستیرو.
دوستانو موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سان تر جماعت یو، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشمارو ورو دوی څوی او د پختم تینا چې دلته یا صحی مراکز شته دي، روختونونه شته دي، کنه شته دي. ګرانزانو پیژنه
بابوګي؟
بابوګي خورجان، دلته روختون چې شته کنه شته؟
لا یو شی هم نشته دلته.
روختون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی، مشترانه دې مستر شوی
مرسته نه شي.
نه.
شفخانه دلته مکتب دا شیان هم نشته؟
نه یو شی هم نشته، یو مکتب هلته وبرته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
و ټول مریضان پراته دي چې شفخانه نشته، پیسې نشته چې غټ غټ شفخانه تی بیسو.
خلجان ځان نه پېژنه؟
بیبي اوا.
بیبي اوا خو دلته کوم مشکل سره مخې؟ ماشومان لري؟
ماشومان لرم، وګي تګي د تمامه ورځ دلته وګور لور می مریض ده، په کور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې ټول فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې 15 شپږ کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان مریضان دي؟
و دلته وګور لور می ډیر سخت مریض ده، اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته ویس.
دا مریض ده؟
ایو هو دا غلور می ډیر مریض ده. خو بخي ډیر د تکلیف را باندې تیری کی خو سیون چې بخي په کوټه کې ځای نشته، میړم هم نشته دلته چې را سره ده. خو
نه خو ته دو زخ وتم هي او نه مونږ دو د خیانو، دا د کم ظالم د لاس در په در افغانانو.
خا دوستانو دلته یو کښنی ماشوم هم را سره ولاړ شي، دا هم د خوانځي ته نزي او ارزو لري چې خوانځي ته لاړ شي. دغه په پښتنه کومه ځان را پیژنه ګرانی؟
نوم یې علیا ده.
علیا جانې، دلته په کم کې ژوند کوي؟
هو.
تب شته کنه؟
نه نشته، مخکې په مکتب کې وم، اوس بیرته وستم.
مخکې هلمند کې مکتب کې وی؟
هو.
خوشاله یې چې مکتب کې لاړ شي؟
هو، خود خوشاله یم.
کوم مشکلات سره مخ ګرانی؟
هر مشکلات سره مخ کیو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بو ته چې دلته وبنه مونږ خپل او بو ته ز کاغذان ته زو شي مونږ ځان تر اورو بیا
دا ما شوم چې ګوره چې مکتب ته زی یغو یو بو پسې نزی مثلا کاغذونه نه جمعي بسم وای چې کاش کې زوای داسې
او خدای خوشاله دي
شیخ ری روزه مات کی
روزه مات کی آشی چې واغه بخرم کچالو خرم بټه بیا آشی چې واغه خرم او بو آشی چې خرم
یعنی دلته سنه لری چې تاسو لوبه وکوي یا بیرون لاړ شئ یا مکتب لاړ شئ داسې نشته
دي نه نه دلته داسې نشته کښې وای
ډېر مننه نه ګرانی دلته بغیر له خټو نه بغیر له څو زړو پردو نه او بغیر له زړو شیانو نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي نه خوراکي توکي شته او نه هم د څکلو پاکې اوبه شته او نه هم د اوسېدلو سمځای نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو د خور هم مریضه ده او لورې هم دڅه وایي نوم دې چې ده
نسیمه
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې
هلمند نه راغلې هلمند کښې خو جنګ ونو ټول کورونو مورونو چپس ولاړو جنګ و موږ خپله مشکلات سره مخامخ ټول راغلو دلته
څه مشکل لرئ ګرانی
اوس هر څه مشکل لرو چې نه د اوبه مشکل هم لرو د غذا مواتی مشکل لرو کسان پوښتل چې دومره پیسې لرو چې دا ماشومانو ډاکټر ته
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړه ما دلته ماشومان ټول وکلن شپږ کلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمعي یا کباړ جمعي یعنی دلته هیڅوک ماتروسه پورې ونه لیدل چې هغه د بکسه په شا ولري او ښوونځي ته د روان شي ټول همداسې یعنی سروازی په ډېر بد وضعیت کالي یې همدارنګه ډېر په مشکلاتو کې د رنګونه او د څیرو نه ښکاري چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی ته سم برابر نه دي ماشوم بشکې په کراچۍ کې او پښتنه به یو کوم دا وبې د کوم ځای نه راوړې دي رور جانه ځان او پیژنه
رفیع الله
جانه چیرته تللی وې
اوبو ته
دا وبې د کوم ځای نه راوړې
پام نه
دغه بشکې خو ډېرې غټې غټې دي زور دې رسېږي که نه
رسېږي
البته دلته اوبه نشته رفیع الله جانه
نه
دغه اوبه بیا څومره وخت تاسو ته بس کېږي
دوه ورځې
هره ورځ اوبه ته خپله راوړې دا اوبه پاکې دي
نه
ډېرې پاکې دونه چې د پاره ګټه پورته کوي
کالي دپاره
رفیع الله جانه کراچۍ د وخت له اوبه دې وېسه مننه ګرانه واقعیا د دغه تصویر په لیدلو سره که تاسې وګورئ نو واقعیا ډېر دردونکی تصویر ده نو دوی روان دي دغه بشکې به دننه باسي او دا بشکې هم دوی چې دوه ورځې دپاره بس کېږي هغه هم د کالي مینځلو دپاره د څکلو پاکې اوبه نشته دي او البته د کالي مینځلو دپاره دغه اوبه دوی اخلي درنو دوستانو په راپور کې مو واورېدل چې د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه د پوهنې په برخه کې وه د نساجي بګرامي په کمپ کې ماشومانو ته په دې خاطر په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو زمینه برابره نه وه چې تذکرې او اسناد یې نه درلودل د پوهنې وزارت له ویاندې نوریان ازهد څخه مو وپوښتل چې د پوهنې وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بې ځایه شوی دي د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوې برابره کړې دي د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتبو ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتي استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومانو کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي که د هغوی اسناد در سره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوې هغوی ته برابره کړې دي هغه کولی شي چې فقط یوه پرزه راوړي د معارف ولایت څخه په ډېرو کمپونو کې موږ ښوونځي لرو د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو هغوی ته تدویروو او هغوی کولی شي چې په دغه ټولګیو کې خپل ماشومان ثبت نام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي که هغوی هیڅ اسناد نه درلودل موږ هغوی څخه یو ازموینه واخلو د دغې ازموینې تثبیت کوي چې هغوی یا د هغو ماشومانو په کوم صنف کې باید داخل شي د دغې ازموینې د نتیجې سره موږ کولی شو چې هغوی د هغو ماشومانو مکتب ته داخل کړو هیڅ مشکل نشته
اکثره بې ځایه شوي او د روغتیایي خدمتونو د کمښت څخه شکایت هم کوه د عامې روغتیا وزارت له سلاکار ویان ډاکټر وحیدالله مایار څخه مو وپوښتل چې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره یې کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري
په کمپو کې موږ مختلف خدمات رسو په بازوي کې په کومک دي خارجي ماسات یا داخلي ماسات هم کلینیکونه لرو چې دوی خدمات ورنه کې سیار کلینیکونه موبایل کلینیکونه چورتا وای چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغه سره صحي مرسته کوي کچېری مهاجری هر کلینیک ته چې دوی لاړ شي دوی ته څوک نه وای تاسو ولې راغلی دلته مونږ ته د دوی امکانات په وګورو موږ ټول کارونه په چې امکانات یې خپل وینو هغه کې تر سره کوو کچېر امکانات زیاتې د برخه خبرې چې د هفته دوه ځل لاړ شي بل موضوع دا چې موږ هڅه کوو چې لاسرسی زیات څه مهاجرین د څه اوسیدونکو دي دغه مناطق خلک هغه بودیجه چې موږ لرو موږ په کار اچو چې هم اساسي سی خدمات او هم شفاخانه خدمات موږ زیات کوو دوی دې انتظار نه باسي چې څه وخت ډاکټر راشي خدای نخسته کې دوی ماشوم مریض دي دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي دغه کلینیکونه چې نور دي په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې د هغه نه هم دوی استفاده کوي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې په ځای شوی او کورنیو سره مرسته کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې بوارو
وسل وخت البته کمپونو کې اته زره شپکسه درې درش کورنۍ اوسېږي البته راغلي د نور ولایتونو څخه درې زره او درې سو نه سل وخت نور کورنۍ د مخصوصا د غزنی ولایت د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بیزاسی و کسانو تا کمک رسوی مخصوصا خلک چه دیر نیازمند و ستونز دیر لری اوی تا پی اول درجه خدمت کهی و کمک رسانی کهی پروس اکال ده قوس میاشت که پیار یو کورانه یو تا وزر افغانی ویشلسی و کمک سی و ده بی اف بی لمؤسسه لخوانه دو دری میاشت که چه دغه مؤسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوالو وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه ترسره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دغه ستونزه حل شي
دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خې چاره